السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری اسد نهمه او د جولای 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې په افغانستان کې د ترهګرو حملو بې دلیل نیونو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته نو ځکه د امریکایان هلته نه ځي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالې دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې د یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکوونکي ځورولي او ځینې یې نیولې دي، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نشته. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتونو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته، خو دوی بیا په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي را خوشې کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خبرونو مسؤل ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوش شول، خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د محتاج د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستان رسنیو د قزاقستان د سیمه ییزو رسنیو له قبل خبر ورکړی چې په پام کې ده دا غنم د ترکمنستان لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. او متحده ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع، د کشف وسایل، د هوایي دفاع، د تجهیزاتو، توپ، هوان او جولین ډوله ټانکونو مهمات شامل دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې 40% کې میرمنې د وینې په کمښت اخته دي. لاملونه یې څه دي؟
بعض امراض د نسایید سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي. بعض امراض د لکه هیموروید، بواسیر، مثلا دی وینې سرطانونه دی.
ایران کې افغان کډوال شکایت کوي چې د ځای خلکو لخوا ورسره زور زیاتای ډیر شوی.
افغان اخر تات شکنجه سر کوچا کې میران
فنان ډیر زورول کېږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا دولس کسان پرې بریک کوي.
په ګوادر کې د بلوچستانو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان پوز ډزې پرې کړی. او د پاکستان د یو چارواکي هغه خبرو اندېښنې پارولي چې ویلي دی غواړي د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبري مجلې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې له 40% ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې میندوار ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه په افغانستان کې د دوی له خوا روانه ده ترڅو د وینې د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوي ممکن دی. په دې اړه تفصیل له فریدې سیالاورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پرون د شنبې پر خپلې ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښځې له دې ناروغۍ څخه کړېږي. دا اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونۍ او د خوړو د کمښت په وړاندې د میندو ساتنه کوي. د امیندوارۍ پر مهال روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یو مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
نن لخبل خسر سره د امیدوارۍ د اوم میاشت لپاره ډاکټر ته تللی وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیت اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلیت راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بېحالي یې لرې کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او که کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچې څو ځلې زیاتېږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونۍ د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زدران تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپله د کمبود دی وینې کېږي او پخپله د دوی هغه اشتیا خوراک کمیږي یا مثلا انټیک دوی خوراک نه کوي، څه تکلیف د معدې دی، څه جذب د آیرن صورت نه نیسي. نور بعض امراض دی لکه هیموروید، بواسیر، مثلا د وینې سرطانونه دی، باعث د انیمیا کېږي. څه دا سبب ده کېږي څه وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک څه انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي، څه دا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي اوبل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل لکه مڼې، پالک، خرما، انار، ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي د خ خوړو په وسیله علاج ممکن دی، خو د پوینا په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغي اصلي علتونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتي چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بیوزلي او د مناسب تغذیه نشټوالی بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتۍ د پخوا پرتله ډیر شوی. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ځایي کسانو لخوا له کوم دلیل پرته وهل ډبول کېږي او سپکاوی کېږي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتۍ شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم غلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي. موږ د شهریوار په اوله سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي، وهي او ټکوي. د شپې لس بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
موبایل په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخره تاته شکنجه هر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي، هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریچ کوي، وهی او ټکوي، کده ډوړی اخستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي، مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 100 څخه تر 200 میلیونو ریاله چې 2-5000 ډالره کیږي په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10000 کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
له ایران ورزو بل گاونډي پاکستان ته د یو پاکستانی چارواکي هغه سرګندونو چې ګواکې دغه هیواد لخوا هڅه پیل شوی چې د بدخشان د واخان د اهلیز لاري لمنځنۍ اسیا سره لار پیدا کړي، په افغانستان کې دننه د کارپوهانو او د چارو د کتونکو اندېښنې پارولي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستیو څرګندونو چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز للارې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یوه مرکه کې چې د جولای په 15مه د خان کاس پوډکاست لخوا خپره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هېوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هېواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو اوس پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسۍ سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هېوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسۍ او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخوان که از اونجا به آسیای میانی را بکشن، ولی قطعا به مفاد افغان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی ځکه افغانستان نشي کولای لدی کمی فاصله څخه د ترانزیت کافی حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کارته وګمالي ځکه حالت د سټیشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شوه میتونه ونه هم تخلی او بارګیری د وجه صورت کړه میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د په آن د ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې دغه ون ټایم انویسټمنت دی؟ ون ټایم انویسټمنت په دې معنا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که دوه نیم سوه میلیون ډالر یا دوه سوه میلیون ډالر یا درې سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته پنځوس شپېته سل یا هماغه د قرارات مطابق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د لس کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته دې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجن لارې د پنځوس کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو وخت د طالبانو له رسېدو درې میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخوندزاده اعلان وکړ چې د دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال د غو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. د افغانستان یوې بلې مسلې ته وروسته راځو، خو اوس ورځو پاکستان ته. د بلوچستان د یووالي کمیټه وایي په ګوادر بندر کې وضعیت ډیر خطرناک دی او زرګونه پوځي ځواکونو د دوی پر سوله ییز لاریون برید کړی. پاکستانی چارواکي بیا د برید خبرونه ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
معترضو بلوچستانو چې د پاکستان د ګوادر بندر پر لورې لاریون پیل کړی، پرون وویل هلته وضعیت وروسته له هغه خورا زیات خطرناک شو چې پوځي ځواکونو د دوی پر کاروان برید وکړ. د بلوچستانو د یووالي کمیټې چې د دې اعتراض مشري کوي بیګانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستانو د ملي غونډې پر بې وسلې ګډونوالو مستقیمې ډزې وکړې چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. بلوڅ فعالانو پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې د پاکستان د سرحدي ملیشو ځواکونه پر لاریونوالو د ډزو په حال کې ښیي. د بلوڅانو د یووالي کمیټې په بیان کې راغلي دي چې پاوڅ د مارین ډرایو په نوم سرک چې ګوادر بندر ته د رسېدو اصلي لاره ده بند کړی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې د یو خام سړک په اوږدو کې سلګونه موټر لیدل کېږي چې ولاړ دي او معترضې ښځې او نارینه یې په څنګ کې پلي تیریږي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې څو هغه څه ته چې د بلوچستانو د یووالي کمیټې د دوی ډلوژنه بللې ده پام وړوي. د کمیټې همداراز ادعا کړې چې د دوی شاوخوا درې سوه تنه فعالان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تایید کړی چې پولیسو 15 معترضان د حکومت په کار کې د لاسوهنې په تور نیولې دي. میرزیا والا لانګو بیگا د ازادۍ راډیو لمشال څنګه سره په خبرو کې تور ولګاو چې معترضانو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوله او له خبرداري سره سره د ګوادر په حساس ښار کې پرلت وهلی. ښاغلی لانګو وویل چې په ګوادر کې چینایان اوسیږي او هلته یې کارونه روان دي. چین په ګوادر بندر کې د سلګونه میلیون ډالرو پانګونه کړې ده، خو په وروستیو څو کلونو کې لسګونه چینایي کارګران په تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د بلوڅ پرلتوالو مشري مهرنګ بلوڅ کوي. د مهرنګ خور نادیه بلوڅ پرون له چارواکو وغوښتل چې نیول شوي پرلتوال سمدستي خوشي کړي او د معترضانو پر مخ باندې لارې پرانیزي. هغې زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي پرلت به یې دوام وکړي. د مهرنګ په مشرۍ معترض بلوڅان د پاکستان له حکومت غواړي چې د بلوڅ فعالانو د جبري لادرکه کولو لړۍ ودروي. د دوی په وینا امنیتي ادارو نه یوازې لادرکه شوي فعالان نه دي خوشي کړي، بلکې په دې وروستیو کې د ښځو په ګډون یو شمیر نور کسان هم په غیر قانوني ډول نیولي دي. په پاکستان کې د جبري لادرکه یو مسله اوږده سابقه لري او نه یوازې بلوڅان، بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په نورو سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې هم د حکومت مخالف فعالان د جبري لادرکیو اړوندې ادعاوې لري. هغه کمیسیون چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره جوړ کړی د روان کال د جولای په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل چې تر اوسه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د څه باندې 10,000 جبري لادرکیو قضیې ثبت کړي دي، خو فعالان وایي د دې قضیو اصلي شمیر د حکومت تر شمیرو زیات دی.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، د دغه خبری مجلې د پای په شیبو کې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس هم د دغه خبری مجلې وروستی راپور اخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړې تورې چپنې اغوستل او خولۍ په سر کول معنا اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلان باید دغه ټکي ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې له پوهنتونونو نه د فراغت مراسم پیل شوي دي او په ډیرو ولایتونو کې محصلان دغه مراسم په لویو غونډو کې لمانځي او ځانګړې تور لباس او تورې خولۍ پکې استعمالوي. نور حالې له عبدې سپوږمۍ نه اورو او ورپسې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنه یې که څوک دا شی زموږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زموږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومني د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب لاره نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسینه زکیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نور تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاري هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوه.
څه موده مخکې تقریبا یو ګڼه مخکې وګړه یو بل چا مرانه پښتنه وکړه، یو ویل چې د منګه رسمي بنه تر اوسه صدر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړ زده کړو وزارت وزیر څخه همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګه د نشراتو ریاست لخوا یا د امنیتونو لخوا داسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. همدا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمیر ولایتونو په هنتونونو محصلینو یو شمیر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلی چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوي محصل صدام ازادي رادیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه و شوې نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په وای باندې تطبیق کی الکانو ته ویلی محصلینو ته ویلی چې تاسو ته اجازه نه درکو چې مثلا د تیر په سیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله پاغه شګلې تاسو نشئ لمانځله مثلا او دغه د کالیو خبره مطرح کړي و چې کمی چپنې چې تاسو اغوستي یا مثلا پتن کولی دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې و دا به نه وي او دغه محدودیتونه دغه وس وځ شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
دغه خبره باید عملی نه شي ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علوم کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم په هغه ورځ چې زه فارغېږم باید متفاوت اوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو له بیا بیا هڅو سره سره بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو د ملي سرود په غږولو د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلمیار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې جمهور مهاجر د پاکستان څخه راغلی یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سول موږ دا یې دلته راغلی یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابر. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکه ورکې هم مرستې ورکې یو شی نهشته یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکې هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جي بېرته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکې یا کورونه ورکې دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد که حکومت د ځکه دلته توضیح کوي نه توضیح شته نه شیسته. وروره موږ څو څو واره ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نیم ځکه راته توضیح کړې نیم ځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک دې نه خطا وځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای جی هلته جی خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کې دلته جن نه راځي. وسلام
سلامونه نیکې هیلي مې ومنئ. باید افغان نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درسونه ووایي ځکه چې افغاني ټولنه ضرورت ورته لري. که چیرې اوله د ملا صاحب ښځه اولادي مرضي ولري نو چینر ته ورولې ښه دی که ښځې ته ورولې. په اسلامي چوکاټ او شریعت کې هم باید داسې اوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمند د مال خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده مثلا نوزادم پکښې دی. نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په ا رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کده مساکلا ده کده نوزاد ده کده زنداور ده سړکو ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت یا سړک نه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.